دا د ازادي رادیو د وسته مازدیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دا اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان حکومت وای د امریکا او د وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو په اړه اندیښنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیښنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. اول به فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو چې شمېر یې تر 4000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندیښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر پاڼه لیکلي هغه څه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندیښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندیښنه لري. شغل صدیقی لیکلي له همدې کبله افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي څو د دې په خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخې ونیول سي. شغل صدیقی لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کولای کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلې سي او جګړه ختموي، خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقه د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې ورځ د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې مالکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. شغل رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ وشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دي. شینوار د پروان یو غرنۍ ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر شتل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو چې شمېر یې تر 4000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. سفتر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
د ویل دریو تر 4000 کسان همدا اوس زموږ په ولسوالیو کې چمتو دي چې د حکومت تر موافقه وروسته د خپل خلکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورسي. شغلی محسنی زیاته کړې چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیري او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد کولی سي د 2015 کال لا اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د شغل روحاني دا څرګندونې هم راخیستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نو موږ ویلی چې دریم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلې د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د برېتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملیې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملیې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړ چې لویدیځ هیوادو پر روسیې د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د وسته مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسېدلی دی؟ افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د امریکا نه ډیرو پیژندل شوو ډیپلوماتانو پرون په یوه مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه دې په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجي سید داود سره مرکه کړې ده. ښاغلی سید داود د په افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولې 14مه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن 14مه نیټه ده. د ازادي راډیو د سیاست د خبرونې لومړی رپورت مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې لکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکي دي تر اوسه د منفي پایلو مخه ونیول شي. خاغلی صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازه زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکی مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات له خغلی خلیلزاد سره شریک شوی کنه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو لمنځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې خاغلی خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه څلور ځلې له ولسمشر سره کتلی دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې لنوم اخیستو ډډه وکړه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد او ولسمشر غنی یو وار په یو ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغه ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای، خاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وای چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهطرف وي او هم د دولت حمایت او کړي، مګر جنجالونه ستا ځینې افراد چې طالبان یې نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم خاغلی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړه لیک متن ونه سپاره، خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. خاغلی خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې آزادي راډیو سره خبري کړې وای چې تر دې دمه پډا غنه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یو سلسله خبره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یوه ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاړی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستانه وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دیاړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتون کې حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. شغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډیر قوي دی چې دوی وایي کچیرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي او سمسمکۍ راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کیږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغه پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شویني، مذاکرات شویني، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې د دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافق نامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسیدلی دي، که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه واجندا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه په خونو سفیرانو چې کوم سرګردونی کړی دي
چې آیا افغانستان دغه څول سیزو مخکو افغانستان دی چې بیا به هم مثلا ک داسې اوسه توافق ته امریکا او طالبان رسیدي چې د خپل ځواکونو باسي افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي.
ګورې دلته ټکې بل دی، هغه ټکې دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا ماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، ماغه جبهې دلته فعال دي، ماغه خلک مصالح دي دواړو خواو ته. کچیرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه کدا مصالح خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پریښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکل ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او ورستیو مسایلو ته په کتلو سره چې خغلی خلیزات کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکار کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او د دې ته په پام سره د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت پر راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی، د سولې په ارتباط نه دوی ټیم تیار دی نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپل نه هلیتوب دی چې ولس نه هیله دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سوله باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیزات په توافقنامه کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره هغه هم مشکل لري، هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامه بعضې مسائل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورسپانې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلې،
پرته د شکه که چیرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پوري چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي نه دي موږ نه وځو. نو طبي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل تشویشم دی.
تاسو دا حاجی سید داوود سره د اجمل تورمان مرکه واوریده. تاسو واوردل چې د امریکا د حکومت یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپل اسکرو په ایستلو کې بیړه نه کوي. دغه کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل اسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل اسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان لولسوالی د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو البته د دشمن لیکلی دشمن وای چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوې ده او د پلیکنه ولستنه وسلوال وجل سوی دي او ودیرشتنه زخمیان سوی دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وجل سوی دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمهیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د همي ټانګونو په مرسته کړی دي. د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي، شوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنیت قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم له منځه تللې دي. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او و دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنیت قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اورزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دی. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړی ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی، نو جریان لري هوایی زمینی ځواکونه به هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې دي چې هلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان ولایت یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څه کم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیري یادې ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر اتصواتلش میره باندی پروگرامون تعقیب کری یا ازادی رادیو خبرون تا دا افغان بیسیم پر اتصواتلش میره باندی پیغامون راست ولیسی چه دا پیغامون موش با خبرونو که در تا خبرو تاسی هر مسئله چه استایست پر دا علاقه مندی وروی پا اغا باندی خبر نظر راست ولیسی. نو دا افغان بیسیم تلیفونو نکلری دا اتصواتلش میره باندی راستوی. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړ سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندیدو په دلیل لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
از مزار شریف می خواستم کابل ورم که
د مزار شریف څخه می غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمه شیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتې. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه، موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نه شو کولای چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. دای لاور تستونځ سر ټکوي.
را آمدیم حالا را بند است، حالا مشکلات زیاد
را غلای ما خوص دارا بند ده. د تستونځ ډیر زیات دي، طالبان موټر دروي او خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیارا کې کابل د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخیستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لار د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله هو، موږ آمدګي لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګي سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبانو وژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډیر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لوی لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بند شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لوی لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لیږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سموږ همکاره ناجیه ساپی نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له غزایا رپورت لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید موږ تاسو لومړیتوب ورکړو. اولته مخه یم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د امپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 آزادي رادیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه پر رول کې کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابره ده. اوس یوه تیاتري ډله په هند کې ایالت په ایالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2019 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلوره پایل سوه او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنی جوړونکي انورادہ ویلي که موږ ته په کارځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمینه مساعده وای، نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا درلوده.
دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمي صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمي اکټری کریتی ادر فرانس پرسته ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار صرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورت مو له فرانس پرس اژانس نشوړلې وو. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلی، هغه سي چې د امریکا پخوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. شغلی صدیقي لیکلی، له همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخې ونیول سي. د بغلان ولایتي شورا وایي د ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمیرې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 3 ورځو راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسع رحیمی ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. شغله رحیمی وایي چې طالبانو پرې واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ وشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بلې ټپي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتنوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکې کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولی سي ژر له دې هېواده ووزي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتۍ کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړی دی چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسي په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل شوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي.
تاسو سره سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټو د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان د ټیسټ لوبې ترسره کړې ده. د افغانستان د دې مخکې ټیسټ لوبه چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوډان د لهن او ایرلند سره دوه ټیسټو به درلودي چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان نه هن ګټلې وي. ټاکل شوی سبا د فوټبال نړیوال جام قدبانتی سیالیو د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقه مو که افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و
فردا 5 سپتامبر مسابقات ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیم های ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تاکل سوی د افغانستان په قربتو په تاجکستان کې د افغان ملی لوبډلی او بنگلاديش ملی لوبډلی ترمنځ د سپتامبر په 10مه بل لوبه وسی. د فوتبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلی بشپړ چمتووالی نیولی. تاکل سوی د فوتبال نړیوال جام سیالی په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې تر سره سی. او ورسته خبردار چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزي پیل سوی سیالیو کې هلمند زابل تماته ورکړه او پایلو بوته لار ومنده. دغه سیالی د وو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوی دی.
اوردونکو یوې خبری مسلې ته ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. په وروستیو کې د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عمر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلی دي. زما همکار اسمت څاروان له ښاغلي زاخیلوال سره مرکه کړی ده او د خلیلزاد سره د خبرو اترو په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. ښاغلی زاخیلوال وایي چې د خلیلزاد سره پر کومو مسلو خبرې کړې دي؟
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې وه چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیکته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره مؤثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د ویني بهیر چې روان دی د ته څومره زر د پایت کې خودل کی
د سي اندیشنې شته چې وای د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسی شي. یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسنی شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندیشنه په ځای ده یا بې ځای ده؟
ګورئ، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندیښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا په تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مصونیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
له ښاغلي زاخیلوال سره د دې مرکې تفصیل به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس مو د غمره وخت ترلوت، نور وخت د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې یو په بل پسې به واوري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر دارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زوا په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیر مده او دا د ذاتی حقونو څخه ګڼل کیږي او ویل شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخ حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخ حق ده په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خواړه ونه لري د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خواړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلورو لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتی حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلی شو چې د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغلته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خواشنۍ سره را باید ووایم چې زموږ په د هیواد په به ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی ساتي، او دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت په اساس باندې دوی باید خپل سزا ویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم او رواج ده چې چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغه په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنگ ته د پای ټکی کیږي، او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هغه قبیلوي جرګې دي چې دوی تر سره کیږي، او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غوړي چې لمنځه ویسي. په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه ده؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي، او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی. چې دا خبر د کود جزا په 169 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي، چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس باندې وي، او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي، چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده 2 فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي، چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده 3 فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي، او د هغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي، او پرته د هغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول. مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی واشو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1300 څخه تر 1320 کال کې دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټي و.
بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واو، یعنی ته خپل لاندې وې چې ما سندري وې ټپي وې. یقینو کا
چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم. الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو.
نن پام دې خبرې کوو. په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو،
اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتې پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوې مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، مڼو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم مغتسی دی چه ده بادام باغ په ځمکه غوړی دی. ده بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کیږي چه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی، ونې بوټي وچول یا هم چار چاپیر خلکو د سوخت لپاره وهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1942 کال کې دا احداث شوی دی، یعنی رغول شوی دی. اول بوټي چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکه څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاب منطقه په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلې وي او پس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي، طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي، دا کوم بوټي چې ورکې دي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري، تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو، ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنېونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا 290 د انګورو من کوریه دلته جوړه کړې وه. 15 جریبه یا یو هکتار نمایشي قیتم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادارونو نه. همدارنګه هغې تپاره مونږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم مونږ جوړ کړی و.
که دره ته وایس دغه د بادام باغ سیمتي ده که نه، دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځایونه ډېر کم وي باغداري پکې وکړل شي.
خپله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا داز خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې ترڅو موږ لکه 290 د انګورو چې موږ دلته راوړي، او دلته کې خو دې د هرات نه موږ زیاتې ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو اچولې. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلی څه وایي؟
خاوره خو ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصلخیزي لري.
دما په خپل پزان پړي ولکا د پړي ول په ور خرما تاون لالو باغ د باغوان دې منځه تو تانو نن دلی سبا
قدرمنو دوستانو کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو لری څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پیل کې د نوم راته ووایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته ووایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوې؟
اوښ کالو کې دا وچې او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو، د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوښ کالی دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسې ولاړ یو، دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته ووایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي؟
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبه خوره او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړي دا اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تریسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې چې دا اوس موته روان یو، دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغسې خو تقریبا خدای مې د غاړې نه باندې شل پنځه رقمه انګور به دلته موږ لرو.
ښه، خپله دلته کوم کارونه کوې بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد د دیقاني په حساب باندې د پسراتیرسې باغداري د انګورو د ونو د پسراتیرسې سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هېڅ مشکل نه لرم.
ښه، دلته دغه تاکونه او نورې ونې چې دي اوبه له کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوې لرو، له غڅاو نه استفاده کوو، بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي و داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوي راوتلي دي چې دې ته ټي سیستم وایي. ټول په ونو کې دي، خو مقصد دغه سیمان کې وینې په دې باندې تړل شوي دي، په همدغه باندې ولاړ دي. کنې د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي، دغومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي، دغسې نه درېږي.
دې ځای ته بادام باغ وایي، مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي. دا څنګه؟
دلته خو هر شی شته، مقصد بادام هم شته، انګور هم شته، کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته، انشاءالله کوم مشکل نه شته. یارې میوې
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي. دوته به هم نږدې ورسو، په هکله به یو څو خبرې له باغوان سره ولرو. دا راته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي؟
نتیجه ښه ورکوي. خالد دومره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده، دلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي، خو دلته هم کیږي. مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي.
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي. سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي. بیا نو هماغوي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي. ګلرحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي،
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن کې. دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسؤونه صحي او با کیفیته هغه دي.
نوم مې اجمل ده، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانې کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي. د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی و د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي.
اها، واه، یعنی که هر فامیل غواړي، هر کورنۍ غواړي چې لږ دغسې فضا وګوري چې ریښتیا اکسیجن پکې ریښتیا دی، دا پوهېږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلی او ما حس کړی دی. ته خو لاندې وې چې ما سندرې ویلې، ټپې مې ویلې. هر یو غم بدر نه لرې کړم، خوشحالۍ بدر په سر کړم، وزه به دومره مینه در کړم چې دنیا بشي حیرانه. یقین وکا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. کتابونه مې راواخیست چې زه باید سول والم چې سبا ته وایم. یقین وکا د سالک صاحب، د کاروان صاحب، د رحمان بابا، د حمزه یو څو شورین هم پیدا کړ چې کله به دا مخ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې را په یاد شو. علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ. ډېر خوشحاله هم داوز ما کورتۍ اغوسته ګرانو دوستانو. واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته.
زما یادېږي هغه ناز او ادا، کله کلی او کله هسې پخلا، کلا جڑا کلا پپڑا کا خندا
دا چې بادام باغ ل رغیدلو بیا تر وسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم ل روح الله روان څخه پوښتو
دو سلوی کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې وا کم و تاسو چې وزګوره دلته ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر پر سټانډر شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 95 نو موږ انګول لرو چې 19 تقریبا دا امریکا نه رغول شوی دی لکه ٹی سسٹم چی ورتا وای وای سسٹم چی ورتا وای آئی سسٹم چی وای دلتا منگ رغولی دی او دلتا لرو او دینا سالانہ حدود دی تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ارګانونو متمرفی کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپله مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغلته کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي لازم مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم خپلې شي او بیل بیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسو تربیه خېچاري